السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازیګر 15 بجې دی نن د ګلرز او د 2013 کال د اگست شپږمه نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات تیار کړل کوم پر روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم لرو او د دې مهي روي خو لومړی زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه خبرونه اورو
سرټکی د جولای 15مې انتخاباتي نتیجو خلاف د سیاسي ګوندونو جوړ اتحاد فیصله کړې چې د څوکۍ د څوګند پروتوکول پورځ به د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کوي په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د پولیسو او لاریون کونکو ترمنځ اخوډب کې لس پولیس او 15 ولسي وګړي ټپیان شوي دي امریکا نن پر ایران د نوو بندیزونو تفصیل اعلانوي او سم د خبرونو تفصیل د جولای 15مې انتخاباتي نتیجو خلاف د سیاسي ګوندونو جوړ سوي اتحاد فیصله کړې چې د چوکیو د سوګن پروتوکول پر وځبه د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کوي دا فیصله په پېښور کې د جمهوریت اسلامي لخوا په رابلل سوي ټول ګوندیزه غونډه کې وشوه تر غونډې وروسته د جمهوریت اسلامي مشر صابر حسین اوان مشال لیډو ټول په غونډه کې د انتخاباتو نتیجې رد کړې
او کوم ورځ باندې صوبایي اسمبلی اجلاس وي هغه ورځ باندې ان شاء الله مونږه صوبایي اسمبلی ګیراو کو او اسمبلی مختبه به پوره احتجاج کو هغه خو د 15 کال احتجاج کولو بار بار او ټوله میډیا مر سره او ټوله ادلیم ور سره او نور داخلي مخلوقم ور سره مونږ سره کدا نم وي دا وې د 15 کال خبر ال دنيشته کال نیم کې به حکومت واپس ختمي کې واپس ان شاء الله د کورون تزيد
په غونډه کې متحده مجلس عمل او امینیشل پارټي مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي په ګډون د نورو ګوندونو ګډون وکړ پاکستان تحریک انصاف پارلماني کمیټې د ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره خپل کاندید نومولی دی دا فیصله نن دوشنبه په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال وسوه تر غونډې وروسته د تحریک انصاف مرستیال مشر په دې اړه خبر اعلان کړل دی وایي د مرستیال مشر په توګه ما قرارداد وړاندې کړ چې ټول پارلماني ګوند په یو خوله منظور کړ او نن موږ عمران خان خپل پارلماني مشر وټاکلی او دا اعلان وسو چې عمران خان زموږ لخوا د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره امیدوار دی د پاکستان ډان او جیو نیوز وبپاڼه وایي په غونډه کې د قومي اسمبلی د سپیکر او د پنجاب د وزیر اعلی پر نومونو هم خبرې وسوې د جولای 15مې په انتخاباتو کې تحریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې وې خو مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي په ګډون یو شمېر ګوندونو تور پورې کړ چې انتخاباتي کمیشن او فوج د تحریک انصاف په حق کې دندې کړې ده کمیشن او فوج دا تورونه رد کړې دي نن په خیبر پښتونخوا په خوانی قبایلی سیمو او بلوچستان کې د پولیو ضد درې ورځنۍ مهم پیل شوې ده د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي څانګې لخوا پرون ناوخته په جاري سوي خبر پاڼه کې ویل شوي د صوبې په شپاړه ضلعو کې به له 16 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکول کېږي دغسې د فاټا سیکټر د پولیو مخنیوي څانګې لخوا بېګا ناوخته ویل شوي په اوو ضلعو کې به شاوخوا 8 لک ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي هلته د بلوچستان چارواکو نن په یو بیان کې ویلي په 9 ضلعو کې د پولیو ضد مهم پر مهال به اول سلکه زیاتو ماشوان ته چاچکی ورکول کیږي د پخوانی قبایلی سیمو د خاصدارو اتحادیه مشر ویلی په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو شاملولو وروسته د خاصداري نظام ختمولو ضد به غونډه رابولي د خاصدار د کمیټې چیرمن سید جلال پرون ناوخته مشال لیډو ته په مرکه کې ویل د دې سیمو په اړه به هیڅ کلم د حکومت هغه پالیسي ونه مني چې پکې د قبایلو سلا شامله نوی تیر ورځ پاکستان په ورسپانو کې د خیبر پښتونخوا د کورنی چارو محکمې دستاویزاتو حواله ورکړه چې وایي چې په کراغلی په پخوانی قبایلی سیمه کې 4000 خاصدار په تر ګولډن هیډ شیک پالیسی لاندې لدندو لري کوي او د خاصداري نظام به ختموي نن په د نن د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ د پولیسو او لاریون کونکو ترمنځ په خوډب کې لس پولیس او 15 ملکی کسان ټپیان شوي دي د ځای خلکو پولیسو ترمنځ نشته نن غرمه مخکې هغه مهال وسوه چې پولیسو غوښتل د صنعتي پارک په سیمه کې نوې جوړ شوې کلاوې ړنګې کړي د خوست امنیت کمانډان سمنوال اختر محمد نورزی مشالې ډټول چې یاد سیمه د ولسمشر د حکم پر اساس صنعتي پارک ته ځانګړې شوې د مرکزی حکومت لخوا ټاکلې ډلې سیمه دولتی تاسیس ګرځولې نو د ولسمشر د حکم د عملي کولو لپاره په دې برخه کې اقدام وکړ د پوینا په دې ځای کې 400 جوړې بزنتی پارک ځانګړې سوي چې ځینې برخې لاندې سوي دي د خوست امنیت کمانډان زیاته کړه دلته ځینې خلکو پرته لدې چې دولت ته په قانوني ډول خبر ورکړي په لاریون لاس پوري کړه او د قانون د گزارونو ترڅنګ په پولیسو د خفیف وسلو ډزې وکړي د خوست امنیت کمانډان وویل چې برخورد کې مرګ ژوبله نه درامسته سوي خو یو شمېر پولیس په قانون ژوبل سوي د پولیسو ګاډي هم په کارتوسو لګېدلې د سیمې یو کس او نجیب الله د ځای خلکو د ټپیانو شمیر 15 یاد کړ. امریکا ورنن پر ایران د نو بندیزونو تفصیل اعلانوي. د امریکا بارنی چار وزیر مایک پومپیو پرون خبر اعلان ټول واشنگټن به بیا پر ایران بندیزونه لګوي. امریکا وروسته تر هغې پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 می میاشت کې له ایران سره له نړیوال اټومي تړونه ووت. مایک پومپیو وویل بندیزونه په لګېدو سره به د ایران حکومت نور ونه توانی شي چې ډالر خرڅ کړي. نوموړي وویل نوي بندیزونه به د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هیواد صنعتي کارخانې په نښه کړي. د امریکا د بارنی چار وزارت پرون په واشنگټن کې د روس شازدافی ارزور بللی او هغه هڅو په اړه احتجاج کړی چې د واشنگټن په وینا ماسکاوی د ټولنیز رسنیو له لارې په امریکا کې تشدد ته وده او د ټولنې د ویشلو لپاره کوي. د امریکا بارنی چار د وزارت ویاندی هیدر نورید په خپل ټویټر کې په اړه لیکلی چې د امریکا بارنی چار مرسیال وزیر ویس میچل د روس دیمتری ژرنوف روباله او د روس د هغو هڅو په اړه جواب وغوښت چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په امریکا کې تشدد ته هوا ورکوي او ټولنه تقسیموي. هغه ورته وویل چې امریکا به دغه جارانه مداخلت زغمی. فیسبوک د جولای پر 1 نیټه ویلو چې داسې موندنې کړي چې شي د ټولنیز شبکو له لارې چې امکان دی روسیه کوي د نومبر په میاشت کې د کانګرس کې دونکو انتخابات لمخه د امریکا په سیاست کې نفوذ وکړي. البته فیسبوک ویلي دوی دغه هڅې مخامخ له روسیه منځني دور انتخاباتو سره نسی تړلای. په انډونیشیا کې په زورور زلزله کې 9 کسان وژل شوي خو تر ټولو غیزمنې صوبې او چارواکي د وژل شوو شمېر 1240 یاد کړي. زلزله پرون د انډونیشیا په لومبوک ټاپو کې راغلې چې پر ریاکټر سکیل زور وو. د غربي نوسا تنګارا سیمه انتظامي او چارواکي روسیاتي سایوتي د انډونیشیا میټرو ټي وي ته ویلي په زلزله کې 1240 کسان وژل شوي خو د آفتونو سره د مقابلې ادارې ویان د دغو شمېر له تصدیق انکار کړی او رسمي شمېرې 9 یاد کړي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم د موسم او کرنسی حال.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 144 روپۍ 13 پیسې غستل کیږي او په 144 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 153 روپۍ 50 پیسې او په 145 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 113 روپۍ 10 پیسې او په 113 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 213 روپۍ 40 پیسې او په 213 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 113 روپۍ 70 پیسې او په 113 روپۍ 90 پیسې. او 350 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 350 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپی 85 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 70 پیسې خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهي پورز په پېښور بنو او کوټه کې په یو نیمځه کې اوریځي خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 6 بنو کې 8 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې په پیښور کې د متحده مجلس عمل په مشرۍ مذهبي او نورو سیاسي ګوندونو په تیرو عام انتخاباتو کې په درغلې او نیوکې کړې دي
او د ټولو دا متفق دي بده باندې چې الیکشن کې داندل شوی دا سلیکشن شوی دی کوم احتجاج اعلانې په غو باندې به عمل درآمد کوو.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ادارې چارواکي وایي لنن نه د صوبې په 14 ضلعو کې د پولیو ضد واکسینو مهم اپیل شوی دی.
زمونږ د پولیو ویکسینیشن کمپین لرن نه شروع شو دا په ټول په قبایلي سیمو کې تر جمعرات پورې جاری وي او په دې دوران کې به مونږ 300,000 ماشومان هغه ویکسینیټ کوو.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي نوی حکومت په پر روانو شپږو اونیو کې د 100 تر 200 ارب ډالرو قرضې ته ضرورت لري. بل خوا څېړونکي وایي
خو آی ایم ایف یا ورلد بینک ته وي میکسیمم چاینا هم خبرې روانې دي. چاینا مو چې 4 ارب ډالر به ورته مونږ ورکو.
د مشال تر څنګ یې واوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د متحده مجلس عمل په مشرۍ مذهبي او نورو سیاسي ګوندونو د 2013 کال په عامو انتخاباتو سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف د ټګو او درغلیو نه ډکو انتخاباتو په نتیجه کې بریا ترلاسه کړې ده او د یاد ګوند پر ضد به په پارلمان کې د نو د پارلمان نه بهر په مذهبي او سیاسي ګوندونو مشتمل متحده اپوزیشن خپل احتجاجونه مبارزه جاري ساتي. بلخوا تحریک انصاف د مخالفو سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث راکوي.
په پیښور کې د متحده مجلسی عمل په مشرۍ د 2013 په عامو انتخاباتو کې د دوی په وینا د شوی درغلۍ او ټګۍ په لړ کې د مذهبي ګوندونو ترڅنګ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د قومي وطن ګوند مشرانو ګډون وکړو. د غونډې وروسته د متحده مجلسی عمل د پیښور مشر صابر حسین اوان مشال ریډیو ته وویل
ټول دا متفق دي په دې باندې چې الیکشن کې داندل شوی دا سلیکشن شوی دی کوم احتجاج اعلانې په هغه باندې به عمل درآمد کوو او کوم ورځ باندې صوبایي اسمبلی اجلاس وي په هغه ورځ باندې ان شاء الله مونږه صوبایي اسمبلی ګیراو کوو او اسمبلی مختبه بدر پور احتجاج کوو. هغه خو د پنځو کالو احتجاج کولو بار بار ټول میډیا مر سره او ټول ادلیه مر سره او نور د خلای مخلوق مر سره مونږ سره کدا نم وي دا وایي د پنځو کالو خبره دلته نشته کال نیم کې به د حکومت واپس ختمي کې واپس ان شاء الله د کورون تزي
غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند د پیښور ضلع مشر ملک سعید د الیکشن کمیشن د انتخاباتي نتایجو راټولولو په نظام سختی نیوکې وکړې.
ما د پاکستان د جمهوریت نخ کاری مېږي ماشالله دې کې چلیږي لګیاري هغه د نال را طرف نه سیستم خرابي ولې را او هغه تازه تو ګورای چې دا ایم ڈی چې کم دی دا نه دا غوړي چې اس سیستم خراب لو ممتا دبر نہ حکم رالو چې ما دا شی بند دی نو چې بند یې کړي نو بیا په خپله تاسو پوهی گئی.
د مسلم لیگ نون د ضلع مشر حاجی صفت الله نمی پوښتنه وکړه چې تاسو په انتخاباتو دومره لوی اندېښنې لرئ نو ولې تاسو په پارلیمان کې خپلو ممبرانو ته د سوګن پورته کولو اجازه ورکوئ؟ نو په ځواب کې نوموړی وایي
لکه ګوست دن نه پریري او بار احتجاج کې او دن نه په اسمبلی کې ستاسو وکنه وي نو اغم زما خل له مناسبه نه ده. څنګه تاسو ته پته ده چې ان شاء الله مضبوط اپوزیشن هغې ته دن نه په اسمبلی کې هم دی ان قریب به د سینټ چیرمین هم وګوري چې په وار اغلې په پیراشوټ ان شاء الله اغم هم زمونږ راځي که الله ته منظور.
د عوامي نېشنل ګوند د پیښور د مشر ملک مصطفی نمی وپوښتل چې تاسو د کومو شواهدو په رڼا کې وایئ چې په انتخاباتو کې ټګي شوې ده؟ نو هغه وویل
دا شواهد دا دي چې ټول پارټۍ دا وایي چې زمونږ پولینګ ایجنټ په کاونټینګ وخت کې دا ټول بار وکړلی دي پریزایډینګ افسرانو خلاف تحقیقات دی وشي او هغه خلاف سخت کاروایی وشي چې کم د الیکشن حواله سره دا دوکا پارٹیانو سره کړی دی او ناجیاز کړی دی چې هغه پولینګ ایجنټان بار وکړي دي او هغه نه پس خپل ریزلټ جوړ کړی دی او خپل ریزلټ یې وړی دی او آرو ته ورکړی دی.
بلې خواته د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د منظمې درغلۍ او ټګۍ تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو لپاره په نوي جوړ کړی شوی سیستم کې د خرابۍ له وجې یوازې نتایج د ځنډ ښکار شوي وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، له نن نه د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې هم د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. چارواکي له عامو خلکو او په تیره بیا له دینی عالمانو غواړي چې د دغه مهم سره مرستې وکړي او د صوبې ماشومان له دې معذوره کوونکې ناروغۍ نه وژغوري. له کوټې نه په دې اړه نور تفصیل اورو.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په 1916 کې د پولیو ضد کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر درو ورځو پورې به روان وي. په کمپاین کې د 50 کلو څخه وکم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي و نږدې 1,00,000 ماشومان ته به دا ځل د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د دې مقصد لپاره د روغتیا چارواکو د 6,000 څخه زیات ټیمان ټاکلي دي. دغه ډول 442 ترانزیت ټیمان هم جوړ شوي دي کوم چې به د افغانستان او ایران څخه په داخلېدو که لوی لارو کې واغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. څوک چې د ګاونډي هیوادو ترمنځ تګ راتګ کوي. په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز بلوچستان مشر سید فیصل احمد لخوا په جاري سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د کمپاین پر مهال د کوټ په ګډون په پښین او کلاودلا ولسوالیو باندې زیات توجه ورکول کیږي چیر چې په تیرو څو کلو کې د پولیو زیات کیسونه راښکاره شوي وو. نوموړي زیاته کړې ده چې د پولیو د کامیابۍ لپاره په ولس کې پوهنه راغلې ده. اوس هر کمپاین کې خلک زیاته برخه اخلي ځکه چې دا د خلکو بیا په خاصه توګه د مندو او پلرو فرض دی چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او د همیش لپاره ماشومان د پولیو یا ګوزڼ د ناروغۍ څخه خوندي وساتي. دغه ډول د علما کرام هم ذمېداري جوړیږي چې دوی د کمپین د کامیابۍ لپاره خپل کردار ولوبوي. سید فیصل احمد هم ویل چې د پولیو کمپین لپاره د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې سخت امنیتي ګامونه پورته سوي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو درې کیسونه راښکاره سوي وو. دغه درو واړو کیسو تړاو د بلوچستان د دوکي ولسوالۍ سره وو، چیرې چې دا ځل د روغتیا چارواکو زیاته پاملرنه کړې ده.
تاسو ریپورت اوریدو چې په بلوچستان کې د پولیو درې ورځې مهم لنن نه پیل شوی دی. خو د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر ندیم جان وایي چې قبایلي سیمو کې څلور ورځې د پولیو د مخنیوي څاڅکو کمپاین شروع شوی دی. مشال ریډیو همکاري سره په مرکه کې نوموړي وویل چې د دې کمپاین د لارې به هرې ضلع ته رسي او کور په کور او اډو او په چک پوسټونو به هم د پولیو د مخنیوي ټیمونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي.
زمونږ د پولیو ویکسینیشن کمپین د نن شروع شو، دا په ټول په قبایلي سیمو کې تر جمعرات پورې جاری وي. او په دې دوران کې به مونږ اتنیم لکه ماشومان هغه ویکسینیټ کوو، او کوشش به دا کوو چې هر یو ماشوم ته مونږ د هغه په کور باندې څاڅکي ورسو. زمونږ ټیمونه اگر چې د ګرمۍ صورتحال داسې دی چې یو عام سړی د اے سی نه بغیر به سفر ونه کړي، خو زمونږ د بهادر ټیمونه چې دي کور په کور باندې روان دي، بغیر چتره بغیر د ګاډي، او په دې ګرمۍ کې دوی د ماشومان ویکسینیټ کوي او هلې ځلې کوي.
او دا به هر ضلع کې وي؟
د قبایلو په ټوله سیمه کې چې کوم زمونږ اوه ضلع دي د قبایلي، هغې کې او دغه شان د خیبر پختونخوا هم په هغه حیثه کې چې کوم ځای کې لږ خطر ښکاري، نو هغې کې هم کمپین روان دی.
زیاتې حساسې علاقې کمې یو دي چې هلته به تاسو خصوصي توجه ورکوئ؟
زمونږ کجی مونږ وګورو کنه، نو اصل تاسو ته خو به دا پته وي او د اورېدونکو لپاره ته دا یو خوشخبري ورکړم چې الحمدلله د قبایلي سیمو کې د دوو کالو راسې د پولیو یو ماشوم هم ګزن مرض ته نه دی اچولی شوی، او دا د دې مسلسل څاڅکو د دې ویکسینیشن د چې کوم پولیو کمپین دی اثر دی. نو زمونږ ګردو نواه کې چې کله مونږ نظر واچو، افغانستان کې مونږ سره وایرس په سرکولیشن کې دی، هلته کې ماشومان هم مفلوج کړی دي. دغه شان په پېښور کې ماشومان ته مفلوج دم دي، خو هغه وایرس په انوایرمنټ کې شته، نو خطر دا دی چې دا څه وخته هم چې ته کمزورې ماشوم وګوري چې د هغه ساس کو تعداد برابر دي او د هغه قوت مدافعت جوړ نه وي، نو دې حمله کولی شي. زمونږ مفلوج کول زمونږ لپاره خیبر ډېر مهم دی، دغه شان وزیرستان زمونږ لپاره ډېر مهم دی، شمالی او جنوبی دواړه. او دا غینه بیا چې لکه کمی کی، نو بیا با جوړ کی خطر لکه کم دی، خو شته هم ځکه چې هلته هم قبایل دغه سره افغانستان سره دی بریج لګي دغه شان مومنډ کې هم.
ډاکټر صاحب، انکاری کې سونو شمیر سمره دی په دغه سیمو کې، او دا غینه پر تاسو کوي څه؟
الحمدلله تاسو غونته اداره او د میډیا په تعاون سره، د علما کرام په تعاون سره، د عوام په تعاون سره زمونږ دا خبر دومره زیات ښه طریقې سره خپور شوی دی، او دومره خلک په دې باندې اوس یقین کوي چې مونږ سره انکاری ماشومان د نه شمیر برابر دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، دا مهال د 15 جولای په ټاکنو کې یو خوا په مرکز کې د حکومت سازۍ لپاره هلې ځلې روان دي، نو بل خوا دغه هیواد ته ټولو لوی صوبه پنجاب کې هم د تحریک انصاف او د مسلم لیگ نواز کن ترمنځ د حکومت سازۍ په لړ کې د مطلوبه غړو د ملاتړ دعوی کوي. دا چې په پنجاب کې به څوک په حکومت جوړولو کې بریالي شي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره زموږ د همکار مجید بابر دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې د 15 جولای د پارلماني ټاکنو نه پس په دغه هیواد کې اکثریتي ګوند تحریک انصاف داوه کړې چې د مرکز سره سره په پنجاب صوبه کې ورته هم د حکومت سازۍ لپاره پارلماني غړیو مطلوبه شمیر ترلاسه شوه. تیر ورځ د دې ګوند مرکزی ویان فواد چودھری مشال ریډیو ته په دې اړه وویل، موږ په قومي اسمبلی کې د 177 او په پنجاب کې د شپږ اتیا غړو حمایت ترلاسه شوی دی. تر دا مهال د پنجاب صوبې د اعلی وزیر لپاره کوم نوم باندې پریکړه نه ده شوې. د دې پریکړه به عمران خان خپله کوي او بیا به یې اعلانوي. خو بلخوا په پنجاب صوبه کې په ټاکنو کې اکثریتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز په پنجاب کې د حکومت سازۍ په اړه د تحریک انصاف ګوند دعوه ردوي او وایي چې د پاکستان پیپلز ګوند سره یې په دې اړه غونډې کړې او د حکومت سازۍ په لړ کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزي چیئرمین راجا ظفرالحق وویل چې په یاد صوبه کې د حکومت سازۍ په اړه به نن غونډه کیږي. میاں شہباز شریف څوک چې دا مهال د مسلم لیگ نواز ګوند صدر دی هغه نن په لاهور کې د دې معاملو او فیصلو په اړه یو غونډه رابللې ده. تر دا مهال د پنجاب د وزیر اعلی لپاره کوم نوم غوره شوی نه دی. په دې اړه به پریکړه نن کیږي. په دې لړ کې د پیپلز ګوند سره زموږ یو شمېر کامیاب ملاقاتونه شوي او په دې اړه یوه کاري کمیټي هم ټاکلې شوې چې پیپلز ګوند یې هم غړی دی. خود پاکستان پیپلز ګوند پنجاب صوبی صدر قمر زمان کائر وایي چې په پنجاب کې د حکومت سازۍ په اړه ورسره مسلم لیگ نواز سره رابطه نه ده کړې. خو هغه راپورونه رد کړي چې ګوند پنجاب کې د حکومت سازۍ په اړه مسلم لیگ سره په ملاتړ زړه نازړه دي او زیاتوي په مرکز کې سلوزنامه نه ده شوې. مونږ اقلیتي ګوندونه یو، اکثریتي ګوند تحریک انصاف دی، نو په فطري توګه مونږ ټول اقلیتي ګوندونه په اپوزیشن کې یو او تر دې حده پریکړه شوې چې په مرکز کې به متفقه امیدواران ټاکو. خو د پنجاب په اړه مونږ سره نه سره رابطه شوې او نه مونږ کوم وړاندیز کړی. البته که رابطه وشوه نو ګوند به په دې اړه بیا پریکړه کوي. دا مهال د پنجاب صوبی په 299 سوکو کې د مسلم لیگ نواز 122، د تحریک انصاف 122، مسلم لیگ قاف و پیپلز ګوند شپږ او آزاد منتخب شوی غړي یو کم 13 دي. د حکومت سازۍ لپاره په ایوان کې د 125 غړو ضرورت وي.
اوریدونکو د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې تر ورګړېدو وروسته د خاصدارو اتحادیې د حکومت لخوا د خاصداري نظام د ختمولو پر خبرو شوو خبرونو اندېښنه ښودلې ده. د اتحادیې په دغه لړ کې لخپلې خوا د یوې تګلارې ټاکلو لپاره د صوبېدارانو او نائب صوبېدارانو یوه غونډه هم راوللې ده. د خاصدارو د اتحادیې مشر سید جلال وایي د حکومت هیڅ یوه داسې پالیسي به ونه مني چې د زرګونو خاصدارو نوکرۍ په خطر کې اچوي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث خبرې کړې دي.
چې د خون پاتا سے کبزیت نا بیان را غلے و پغے کے دے دا واضح کڑی وی چے خسادار لیوی دو ملکان سسٹم چے کم دے دا با پا انزمام کے پا دے تا اثر ہم نا پرے وزی آ ہم پر ریکارڈ دا نو دا کم نن بیان چے دے ور کڑے دے دا خسادار و جن پارے غاول و جن دے خبرے و جن دے خبرے دا خو یک دم خسادار فورس مسترد کا او دے دا پارا لائے عمل دا دے چے پر روان نا ہم تاریخ باب خیبر کې چې د کومه اسټیډیم دا په دې باندې به د ټولې پارټۍ چې کوم صوبېداران دي او نائب صوبېداران دي دا به الته راځي. نو دا به حتمي فیصله کوي او چې زمونږ سره به حتمي فیصله نه وي شوي او مونږ چا په اعتماد کې نه وي اخیستي. نو داسې لایې عمل یا داسې قانون سازی باندې زمونږ اعتراض هم دی، شک هم دی او دې ته تیار هم نه یو.
سید جلال صاحب، نو تاسو څه وایئ په دغه پالیسۍ کې دیو تاسو بالکل اوباسی؟ آیا کپرس کا تاسو د خاصدار ځواکونه په پولیس کې زمکین او غیته بیا تاسو تیارې کسنګ
47 نه مخکم د خاصدار وجود وو او چې پاکستان کله جوړ شو بیا هم خاصدار دی پکې 47 نه بعد د یو خاصدار 2-3 سندوره کیږي. نو حکومت سره به په خزانه کې دومره روپی وی چې دته به 3 سندور کی ته خلیفہ په مخه خواب ورته وایي که په مخه خواوي نو د خاصدارو چې څومره شهدا شوی دي هغه خاندانونه به مونږ د موجوده خاصدار ته غور نه راکوي. مونږ به هر یو عمل د پاکستان منو خو چا په سلام مشوره وي او که دای په ما د لاندې نه لګوي او کوم قانون راته جوړوي نو زه ما ملک زما خاوره د په زور نه ده نیولې چې دای په مونږ بل جبر قانون لګوي.
او خاصدار چې کم دي په پخوانی قبایلي علاقو کې داستاسو تعداد به څومره؟
تقریبا 18,000 خاصدار دي. دا یو نوکری چې کومه ده په 5-10 خاندان باندې ده، د په لکاو خال د دینه جوړیږي او په دې تنخواه صرف د دې د خوراک او څښاک الله پاک دا یو ذریعہ د خصداری سسٹم یې ورکړی دی چې تر اوسه پورا پخپل ټوپک پخپل کپڑے بغیر یو صرف تنخواہ خصدار ته ملاویږي. بغیر له تنخواہ نه د ریاست نه دیتا هیڅ مراتم نه دی مویلا هغې باوجود دی د دهشتګردۍ او د ټول څه مشکلات باوجود هم خپل ډیوټي او میدان یې نه دی پرېښی.
نو په دغه پالیسۍ کې دوی څه ویلي دي چې لکه دوی له پینشن ورکوي که ګولډن هینډ شیک به ورکوي څه ویلي دي؟
ګولډن هینډ شیک مقصد په مخه خان نو دا هم ناانصافه دي چې 4000 اوس په 4000 کې به څوک دي ډېر زیات خصدار کې کیم دي او اوریج دي نو اوریج مقصد دا دی چې ته په مخه خا نو دا که انضمام وي چې د خلکو د خولې نه یو یو غچن وړې ده او باسي نو دا خو یو خصدار ته نه زه به حیثیت چیرمین او به حیثیت زه قبایل دا وایم چې دا ټول قبایل ته هم قبول نه دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
اوریدن کو دا مشال تر سنگو سے دا جولائی پنزشتہ میں دا انتخابات ورستو دا خیبر قبائلی زلے دا تیرا میدان اسیدن کی ہلا مندی چھے دا نوی جوڑیدن کی حکومت او دا دوی منتخب غری با دا سیمی دستونزو حل تا لازمان توجہ ورکری دا دوی پا خبرہ دا سیمی خلق جگڑو کڈوالی زپلی او دا جون بنیادی اسانتیا او تا ضرورت لری لاسی مینا دا کامی سملی یو گٹون کے وائی دا خپل و خلق و محرومی ورتا معلومی دی او دا حقوی دا حق لپاره با آواز پورته کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر قبایلی ضلع لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک وایي چې دغه حلقې نه منتخب شو د پارلیمان پخوانو غړو ورسره خپلې وعدې نه دي پوره کړې، بې کورۍ او جګړو ځپلي او لا هم د ژوند بنیادي اسانتیاو نه محروم دي. اوس چې د جولای په 15مه ټاکنې وشوې او نوي غړي منتخب شول نو باید خپلې سیمې د خلکو ستونزو ته دې پام وکا. د تیرا میدان یو تن ګلزار اپریدی په دې حق مشال ریڈیو توائی
دا و دے کئی خوبیا چکل دوی خپل مقام او فرلیمنٹ نو رسی گی نو بیا آغا طولی و دے دو ویاری کی زکا چی دل تا کم کرونا شوی دی آغا بلکل دی نش برو بار دی پا دا غای لوکا کی تعلیمی ادارے نش ترائی صرف دی منگ دی در بیخیل و مدرسہ دو جامعہ محمدی یا در بیخیل بار کم بار خیل پا دا که صرف منگ ارزی تاور دی پینزم پیر سکول خایو دی مشمون و پرا دغی پرا چی دی منگ دا خال دی تعلیم ندیر رستو پوتی شوی دی. دویما خبره دارو چې په دای لوکا کې اسپاتولونه نشترای او موږ به د الله نه توقع کوو سوال وکړو چې دغه لوکې د پوره د کم خلک وټه کړل شول چې دا ډیر خکورونه وکي.
د تیرا میدان فضل واحد پر دی وای چې هلته په تیر وختونو کې د وسلوالو ډلو ترمنز د جګړو لامل د دوی هر څه ویجاړ شوې دي.
لیمو تعلیمی ادارې ویرونې دي، جمعتونه ویرون دي، لیمو مدرسې ویرونې دي، لیمو الوکه ډېره پسمنده پاتې ده. لیمو منګون چې روشي بس وروره ودی وکړي او لوړ شي او 15 کوره پس بیا یې مصره ملاقات کېږي. سروې وشوله هغه داسې وه چې جوتو خلکو خپل کورونه په خپله جوړ کړي وو، نو چې سروې والا روغړ چې چا کور ویرون پاتې شوی و هغوی ولیکل و بقایا چې چا جوړ کړی و په خپلو پیسو باندې هغو لی لیکل نه کول او ویې چې دا تاسې جوړ کړی رې و بس دا مو نه شو لیکلی. نو تقریبا چې 18-20% خلکو لی لیکلي دي او بقایا خلکو په خپله هغه نفقه باندې جوړ کړي دي، هېڅ مدد یې اوسنی شوی.
د خیبر د تیرا میدان لال جان پردای وای
څومره ژوند دی موږ د ټول د مسایلستان دی سره د موږ دلته د اوبو د څښلو دومره سخت تکلیف دی چې د موږ د تقریبا د 1500 کلونه مخکې موږ ځونه یو پلان کړو چې هغه اوس د نش برابر ځکه دی چې هغه ټول زوی په زوی مات شوی دی. څه وخت مخکې دلته په دغه د موږ سریات چنوې ته وی په دغه باندې پټي داسې دي چې دا خو د یخ الوکادو یخی ونسی خوره او بیا هغه چې کله یخ پرېږدي نو چې کوم پټی روغ وي هغه هم روویرون شي. نو دلته بل د موږ د اسپاتول داسې مسلې دي چې وی به دلته بیا اسپاتول د چې کوم هغه دو وړو اسپاتول وته وی هغه د بیچی وته وی هغه باندې به دو چاله تنخواګانې ورکوي، مطلب ډاکټرون به په باندې وي. خو دلته موږ په دغه درې میاشتې کې خو زه دلته وسنه سترګه غړوم چې په د درې میاشتې کې مونږ ډاکټر لیدلی دی، نه مو پکې دوی لیدلی دی، نه مو پکې تقریبا چې څه سهولت لیدلی دی.
د خیبر قبایلی ضلع د باډي او تیرانا منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی اقبال پردی وای چې د باډي او تیرا د خلکو د حالت او محرومیو نه خبر دی او دی دواړو سیمو ته به پوره پام کوي.
انشاءالله مجدون خال دی انتظار کوي. اره مون دغه شانتې توقع لري د مونږ نه لکه څنګه دو دې مونږ سره مرستې وکړې، دو مونږ سپورټ کړو، والله تعالی دې وکړي چې هغو خلکو دا مسالې په ترجیح بنیادونو باندې حل کړي، دو مونږ له الله توفیق روږي.
د تیرا میدان نه د بدامنۍ له وجې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وي. د خیبر انتظامي چارواکي وایي چې دغه سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړې او ټول بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي لړ خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو.
د جولای 15 انتخاباتي نتیجو خلاف د سیاسي ګوندونو جوړ شوی اتحاد فیصله کړی چې د څوکۍ د څوګند پروتوکول پورز به د خیبر پښتونخوا سمنوي مخې ته احتجاج کوي. دا فیصله نن په پېښور کې د جمهوریت اسلامي لخوا پر بل سوي ټول ګوندي غونډه کې وشوه. پاکستان تحریک انصاف پارلماني کمیټه د ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره خپل کاندید ونومولې. تر غونډې وروسته د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي وویل چې دوی عمران خان د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره امیدوار کړی دی. نن په خیبر پښتونخوا په خاني قبالي سیمه بلوچستان کې د پولیو ضد درې ورځنی مهم پیل شو. د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي څانګې پرون ناوخته په خبر پاڼه کې ویلي چې شبې په شپاړه ضلعو کې به له 6 زیات ماشومان ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کېږي. د پخواني قبالي سیمو خاصدارو اتحادو مشر ویلي په خیبر پښتونخوا کې د قبالي سیمو شاملولو وروسته د خاصداري نظام ختمولو په ضد به ونډه راولي. دا خبره د کمیټي چیرمن سید جلال شاه پر نوښت مشال ریډیو توکړه. نن د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ د پولیسو او لارین کونکو ترمنځ په خوډب کې لس پولیس او 15 وګړي ټپیان شوي دي. د ځای خلکو او پولیسو ترمنځ شته نن له غرمې مخکې هغه مهال رامنځته چې پولیسو غوښتل د صنعتي پارک په سیمه کې نوې جوړ شوې کلاوې ړنګې کړي. امریکا نن پر ایران د نوو بندیزونو تفصیلات اعلانوي. د امریکا بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبر اعلان کول واشنگټن به بیا پر ایران بندیزونه لګوي. د امریکا بهرنی چارو وزارت کارون په واشنگټن کې د روس شازدافي ارزو بللې او د هغو هڅو په اړه احتجاج کړی چې د واشنگټن په وینا مسکو یې د ټولنیزو رسنیو له لارې په امریکا کې تشدد ته وده او د ټولنې د ویشل لپاره کاروي. د امریکا بهرنی چارو د وزارت ویاندې هیدر نوریک په خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
د انګریزي ژبې ورسپانو ډیلی ټایمز خپل اداريه کې وایي 13 د ګلګت بلدستان په ضلع دی امیر کې لسوار لسوزيات سکولونو باندې حمله شوي چې په کې درې سرکاري سکولونه په بمونو الوزولې شوي او نور سوزولې شوي دي. اداريه وایي ملالې سبزي نواغ له تر د پېښور آرمي پبلک سکول د ماشومانو پورې ټولو د دې تعلیم د بچ کولو لپاره ګولې خوړلې دي او تعلیم ترلاسه کول د هر پاکستانی بچي حق ته هو مذهبي سختريزه یې په نخه کوي. اداريه زیاتوي او داسې ملک چرته جمهوریت خپل لومړی لسیز سر تر رسولې ده او تعلیم چې زموږ د اقتصاد سیاست او سماجی ادارو د تحفظ لپاره یو غوره کردار ادا کوي دا په هر جوړ بچ کول غواړي. اداریه وایي که پاکستان د ازادۍ او انصاف ته د ودی ورکولو لپاره خپل سفر جاری ساتل غواړي نو بیا به ورله لومړی د علم حاصلولو لپاره یو محفوظ چاپیریال ورکول وي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورسپانه نوی وخت خپل اداریه کې لیکي د نیب لخوا د دوبۍ لیکس جاری کېدو امکان دی چې پکې به د پاکستانیانو په دوبۍ کې موجود لس کرب روپونه زیات د جایدادونو انکشاف کوي. اداریه وایي نیب ته یو شمېر شکایتونه ترلاسه شوي وو چې تر مخه یې معلومه شوه چې د 2000 د زیاتو پاکستانیانو په دوبۍ کې د کربونو روپو کاروبارونه او جایدادونه دي چې پکې پخوانی اعلی پوځي افسران، سیاستوال، سرکاري افسران، د میډیا مالکان او صحافیان شامل دي. اداریه وایي په بهر ملکونو کې جایدادونه لرل څه بده خبره نه ده خو ځینې خلکو کامل دولت لوټلې او د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره د دې شتمنۍ منتقل کړي چې له کبلې د پاکستان اقتصاد ته زیان رسیدلې. د اردو ژبې ورسپانې جنگ خپلې اداریه په پاکستان کې د بجلی په لوډ شډنګ لیکلي او وایي د ملک پاکستانه خارونه کې 14 غنټې لوډ شډنګ روان دي چې له کبلې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. اداریه وایي د دې لوډ شډنګ پر ضد خلکو احتجاجونه پیل کړي او ځای په ځای ټیرونه سوځوي او د حکومت انتظامی خلاف نارې وهي. اداریه اخري کې لیکي باید چې حکومت اولا چارواکي په دې اړه سنجیده ګامونه پورته تکړی زکه چې دا وخت پاکستان کې د بجلی کمښت نشته خو د ویش نظام سم نه دی پکار د چې د دې نظام غوړ جوړولو لپاره اقدامات وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. برطانوی ګارډین ورځپاڼې د یو با نفوذه پاکستانی نژاده برطانوي کس ته هغو هڅو په اړه لیکنه کړې ده چې مقصد یې د پاکستان او امریکا ترمنځ یو معاملې یا ډیل په ترڅ کې له زندانه د ډاکټر عفی صدیقی او ډاکټر شکیل اپریدی خوشې کول دي. بلخوا له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان په جوزجان ولایت کې حکومت ته د داعش وسلوالو د تسلیمېدو موضوع راخستې ده. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې د هارون باچان اور
د ګارډین رسپانې لیکنه وایي څو تنو با نفوذه پاکستانی نژاده برتانویانو د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان او د پاکستان پوز له مشرانو سره په دې مخه رابطې کړې دي چې ډاکټره عافیا صدیقی او ډاکټر شکیل اپریده د یو بل په بدل کې خوشی شي. پر ډاکټر عافیا د دوو امریکایي سرتیرو د وژنې د هڅو او پر ډاکټر شکیل اپریده له امریکایانو سره په پاکستان کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د موندلو په چارو کې د مرستو تورونه دي. د لیکنې تر مخه پر دې موضوع د پاکستانی پوز له مشرانو سره د خبرو لپاره به د نذیر احمد په نوم یو پاکستانی نژاده برتانوي کس په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته ولاړ شي. لیکنه کاږي احمد چې له پاکستانی اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري ویلي چې امریکایان لیواله دي چې ډاکټر شکیل اپریده د پاکستان له زندانه خوشې شي او دوی یې امریکا ته بوځي. نوموړي زیاته کړې بل لور ته د پاکستان ولس له امریکا غواړي چې ډاکټره عافیا خوشي او خپل هیواد ته ولیږي. د نذیر احمد په خبره د پاکستان پوز له مشرتابه سره د دې موضوع اړوند خبرو کې پرمختګ شوې ده. د نوموړي په وینا د خبره د پاکستان د پوزي او هم سیاسي مشرانو ضرورت پریوته چې د یادو دواړو زندانیانو د خوشي کولو په هدف له امریکا سره باید یو معامله یا ډیل وشي. احمد له ورځپاڼې سره په خبرو کې ډاډ خوډلی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د قیدیانو د تبادلې ډیل به وشي. شپږ څلوېښت کلنه ډاکټره عافیا چې په 2010 زیږدیز کال کې ورته د امریکا عدالت د شپږ اتیا کلونو د بند سزا اورولې دا مهال د ټکساس ایالت په یوه جیل کې بندي ده. شپږ پنځوس کلن ډاکټر شکیل اپریده بیا په 2012 زیږدیز کال کې له ملک سره د غدارۍ په تور د درې دېرش کلونو د بند په سزا محکوم شو چې سزا یې وروسته درویشت کلونو ته راکمه شوه. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د سلګونه پلویانو افغان حکومت ته د تسلیمېدو موضوع راخستې. د داعش وسلوالو یو سیمهیز مشر مولوي حبیب الرحمن هم حکومت ته ځان ورکړی. په لیکنه کې د جوزجان ولایت د پولیسو د مشر په حواله ویل شوي دا سمه نه ده چې وویل شي دا کسان د سولې له پروسې سره یو ځای شوي، بلکې درسته خبره دا ده چې دوی افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده نشي ویلی چې تسلیم شوي کسان قیدیان دي او که مېلمانه. په لیکنه کې د جوزجان د والي په حواله ویل شوي حکومت تسلیم شوي کسان د مرکز شبرغان په یوه مېلمستون کې ساتلي ول. لیکنه وایي له تسلیم شو جنګیالیو سره وسلې نه وي، خو اجازه ورکړل شوې وه چې خپل موبایل ټلیفونونه او نور ضروري شیان له ځان سره ولري. لیکنه د پولیسو له قوله وایي له تسلیم شو وسلوالو څخه د شاوخوا سلو هغو عمرونه له 30 کالو کم وو. لیکنه زیاتوي د دې وسلوالو د تسلیمېدو حالت شکونه پیدا کړي او طالبانو ته یې د پروپاګندې موقع هم برابره کړي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو مظاهره روانه دي. خلک د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو پر ضد د ایران په بیرابلو خارونو کې اعتراضونو ته راوتلي او د حکومت ضد شعارونه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د ایران په پلازمینه تهران او څو نورو خارونو کې د خلکو مظاهره وروسته له هغه دوام وکړ چې د دې اعتراضونو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د یو کس د مړینې او په یو بل مورد کې د شیعهګانو پر یوه مدرسه د حملې راپورونه خپره شول. مظاهرچیان د ښو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو غوښتنه کوي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیویي تصویرو کې ښکاري چې په تهران، کراچ، شیراز، مشهد، اصفهان، قم او څو نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. فارس نیوز خبری آژانس راپور ورکړی چې د جمعې په مخوستن د تهران د لویدیز په 50 کیلومترۍ کې په کراچ ښار کې د مظاهرو پر مهال یو تن له یو تیریدونکي موټر څخه په ډزو وژل شوی دی. د راپور له مخې په کراچ کې امنیتي ځواکونو شل کسان هم بندیان کړي دي. له کراچ څخه په یو ویډیو کې چې د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته استول شوی لیدل کېږي چې پولیس او مظاهرچیان په خپلو کې نښتي کوي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د تهران په لویدیز کې د شیعهګانو پر یو مدرسه حمله وکړه. په اکثرو ښارونو کې مظاهرچیانو لومړی د ښو اقتصادي شرایطو غوښتنه کوله، خو وروسته د دوی اعتراضونو د حکومت پر ضد د مظاهرو بڼه خپله کړه. دا په داسې حال کې ده چې د ایران خلک د متحده ایالاتو د نویو بندیزونو له اعلان وروسته سخت پریده لیدی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته لدی چې د ایران له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ، پر ایران د نویو بندیزونو ګواښ وکړ. ایرانیان د ریال د ارزښت له ناڅاپي کمیدو وروسته په دې هیواد کې د لوړ انفلاسیون او زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو له کبله په غوسه شوي. د ریال ارزښت د امریکا له هغه پلان وروسته راکم شو چې غواړي د اګست په 8 نیټه پر ایران د ډالرو د پیرودلو په برخه کې بندیز نافذ کړي. د پلان له مخې د سرو زرو او نورو قیمتي فلزونو په بدل کې د پلور او پیر او همداراز د فلزونو، سکرو او صنعتي سافټویرونو د راکړې ورکړې په برخو کې به هم پر ایران بندیزونه ولګول شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ننګرهار ولسونو د یوې غونډې په ترڅ کې پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غږ وکړ چې د افغان سولې په اړه دی د مکې مکرمې د اعلامیو دینی عالمانو د فتوا په احترام د لوی اختر پر رسیدو سره اوربند اعلان کړي او د تلپاتې سولې لپاره د مذاکرات پیل کړي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د ننګرهار د دینی عالمانو په استازولۍ مولوي ژیړګل عبدالله په خپلو خبرو کې وویل د اوږدو کلونو جنګونو هیواد د تباهۍ سره مخ کړی دی، اوس وخت راغلی دی چې بیرته یې ورغوو.
نور په افغانستان کې جنگ په کار نه دی چې وشي. پل مې وران دی هغه جوړولو ته ضرورت لري، جومات مې وران دی هغه جوړولو ته ضرورت لري، سړک مې وران دی هغه جوړولو ته ضرورت لري، د ملت هسپتال جوړولو ته ضرورت لري. او هغه ورونه چې هغه زموږ استاسې دلته د دې دولت سره او زموږ د دې ملت سره په جنګ کې اخته دي، راځئ چې هغوی ته جوړی ویسو چې د دې جوړۍ په خاطر دا جنګ نور بس کوي.
د قومي مشرانو په استازولۍ محمد انور اکرام په جنگ کې لښکېلو غاړو غوښتنه وکړه چې د لوی اختر پر رسیدو سره د دایمي اوربند اعلان کړي.
چې لوی اختر را روان دی، د لوی اختر د مبارک په ورځو کې مخالف لوری او زموږ رئیس جمهور یو دایمي اوربند ترسره کړي چې زموږ رسونه دغه د غم په ویره کې چې نازي دغه تشویشونه خلاص شي.
د میرمنو په استازولۍ سلسلي رښتیانۍ وویل چې په افغانستان کې مسلط شوي جنگ تر بل هر چا میرمنې ډېرې زیانمنې کړې دي. نوموړي په وسلوالو طالبانو غږ کوي چې سولې ته غاړه کېږدي. د غونډی په پای کې او پریکړې لیک هم ولوستل شو چې په یو برخه کې راغلی ول. د غونډې ګډونوال د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د وسلوالو طالبانو له رهبرۍ څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سولې لپاره مخامخ خبرې پیل کړي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران وایي راتلونکي حکومت به شاوخوا 12 ارب ډالرو پورې قرضې ته ضرورت ولري. تر دې وړاندې پخوانی حکومت 2 ارب ډالرو قرضې خبره کړې وه. پښتنه دا چې ولې حکومت دومره لوی پور ته اړتیا لري او د پاکستان راتلونکي حکومت به د هیواد اقتصاد څنګه په خپلو پښو ودروي، د دې پښتنو د ځواب لپاره دا رپورټ اورو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر لیاقت ترکی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د پخوانی حکومت لخوا د اخیستل شو قرضو له وجې اوس پاکستان ته تر 200 بلیونو ډالرو نورو قرضو ضرورت دی او د حکومت په لومړی کوشش تاوي چې د چین په شمول د نورو ملګرو هیوادونو نه قرض واخلي.
زمونږ خو دونه دغشته ملکونه شته چې زمونږ ورته دونه تعلق دي چې کته فرض کړه امریکا نینو
چائنا اشتے یا مسلمانان ملکوں اشتے ترکی اشتے نور ملکوں اشتے نور دماغ نے دونا ہارڈ اینڈ فاسٹ دا من لے دا بدی مینج مینج کیڑی سی سو دونا سو دا من لے نو ویسٹ روم دا واڑی نور ملکونم دا واڑی چ پاکستان کی سٹیبلٹی راشی او دا ورا شین داگی دا پارا چ نور پاکستان تے سم مشکلات چ داگی کی بور سرم دا ملکوں امریکا برطانیا یورپ مسلمانان ملکوں چائنا رشیا امداد بور سر کئی پاگی کے دغه شان بور سر په اقتصادیاتو کې مرګرګیا کی ځکه چې بغیر پیسو نه خدا کار نه چلی.
د تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر اسد عمر د رژیم په اورز رسنیو سره په خبرو کې ویلی وو دوی به کوشش کوي چې د قرضې زر تر زر باخلی ځکه چې د وخت تیرېدو سره ممکنه ده دغه مسله نور هم پیچلې شي. بلخوا د اقتصادي چارو سیړونکو مبارک زیب وایي د تیر او قرضو د شرطونو پر دغه د سود او د بیا ورکولو د نظام له وجې هم د اخیستل شو قرضو بیا
حکومت سره دو آپشن دي. یو آپشن دا ده چې آیا هغه فرینډلی کنټری ریکویسټ کوي یا د هغو سره اریجمنټ کوي او د هغو سره لط کوي. که هغه نه کېږي نو بیا د دوی سره سیکنډ آپشن دا ده چې دوی به آی ایم ایف ته ځي او ظاهر ده چې د آی ایم ایف نه قرضې اخلي اخلي د هغې خپل کنډیشن دي. هغه کنډیشن بیا په عوامو باندې اثر راځي.
د اسلام آباد قاضی اعظم پوهنتون د اقتصاد استاد معراج حمید ناصری وایي دی داسې فکر نه کوي چې ګنې را روان نوی حکومت به په لومړیو سلو ورځو کې د دغه هیواد اقتصاد ته وده ورکړي او زیاتوي.
لکه د تحریک انصاف حکومت کرا هم شي نو دا به دومره سټیبل نه وي چې لکه د بهر کم زمونږ خلک دغه پیسې راولېږي یا زمونږ دلته چې کم اکانومی د خپل سترانګ شي. نو ما ته خو پاسیبل ښکاري نه خو بیا هم چې بیسټ مینجمنت سټریټجیز ښه جوړ شي نو کېدی هم شي خو ریئلسټیکلی دا پاسیبل نه ده چونکې هیسټري مونږ ویلی دی نو په هیسټري کې دوی د پاکستان چې کوم چلېدلی دي نو دوی آی ایم ایف نه ورلډ بینک نه ایشین ډیولپمنټ بینک خو آی ایم ایف یا ورلډ بینک ته میکسیمم چائنا هم خبرې روانې دي. چائنا مو چې 4 ارب ډالر ورته مونږ ورکو خو میکسیمم دوی به همدغه آی ایم ایف نه یا ورلډ بینک نه اخلي.
اقتصادی چارو سیړونکو وایي که پاکستان زیاته قرضه واخلي نو ممکنه دا چې په هیواد کې ګرانی هم زیاته شي او په خلکو نوې ټیکسونه ولګول شي. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي په هیواد کې به ګرانی او بیروزګاری ختموي او زیاته توجه به اقتصادي پرمختګ ته کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. اوریدونکو رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو لپاره د موبایل ټلیفون یو اپلیکیشن کارولې و چې د دې ګوند کامیاب انتخاباتي کمپاین سبب جوړ شو. د ګوند غړي وایي د اپلیکیشن د رایو مرکزونو ته د خلکو د ورتلو ترڅنګ انتخاباتو اړوند یو شمېر نورو کارونو کې هم د دوی مرسته کړي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د موبایل ټلیفون یو اپلیکیشن او له 500 ملیونو څخه د زیاتو ووټرانو ډیټا بیس کارول د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بریالي انتخاباتي کمپاین لویا وجوا. ایجنس لیکي ځینې مخالفان وایي چې د عمران خان د بریا تر شا پوز هم لاس لري خو عمران خان او پوز د تورونه رد کړي دي. رویټرز لیکي پاکستان تحریک انصاف ګوند له انتخاباتو وړاندې د ټکنالوژۍ کارولو پلان لدی قبل پټ ساتلی وو چې مخالف ګوندونه ونه کړي. د دې ګوند ګڼو غړو رویټرز ته ویلي چې څنګه موبایل اپلیکیشن د دوی انتخاباتي مهم بدل کړ او د بریا سبب شو. اشانس لیکي دا اپلیکیشن په ځانګړي توګه هغه مهال د پلویانو د رای اچونې مرکزونو ته د بوتللو لړکې ګټور ثابت شو چې د حکومت خپل د اطلاعاتو ورکولو لپاره ټلیفوني نظام کې د انتخاباتو په ورځ لوی مسالې راغلي او نور ګوندونو ته زیان ورسو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي عامر مغل چې د انتخاباتي حلقو د انتظام د ټکنالوژۍ یا اپلیکیشن استعمالولو کار ورته سپارل شوی و اشانس ته ویلي د دې د استعمال له وجې ډېر لوی اثر شوی. نوموړي زیاته کړه هغه کار چې د مکملېدو لپاره څو اونۍ وخت اخلي د موبایل اپلیکیشن له وجې په یو یا دوه غنټو کې وشو. په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارلیمان په 222 کې 1/14 ګټلې دي او مسلم لیگ نون بیا ورپسې په دویم نمبر راتللو سره 1/45 ګټلې دي. اشانس لیکي د انتخاباتي حلقو د انتظام د ټکنالوژي یا اپلیکیشن یوې وړې ډلې جوړ کړې وو.
دا کار د 2013 کال د انتخاباتو لړکی د عمران خان د سختو شکایتونو کول وروسته وشوه. اژانس لیکي پاکستان تحریک انصاف ګوند د 2013 کال په انتخاباتو کې د ناکامۍ یو وجه دا هم و چې دا ګوند د انتخاباتو ګټلو په چل نه پوهېده. رایټرز لیکي د انتخاباتو نستونه وړاندې عمران خان په واتس اپ په یو ویډیوي پیغام کې د ګوند له کاندیدانو غوښتي و چې اپلیکیشن او ډیټابیس په سمه توګه وکاروي. نوموړي زیاته کړه د دې اپلیکیشن په اړه تجربه لري چې دا څنګه کار کولی شي او په هغو 500 واړو حلقو بے پخپل هم کاروي چې پکې انتخاباتو ته ولاړ دي. رويټرز لیکي د موبایل اپلیکیشن ترڅنګ د انتخاباتو پر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو د رایو اچونکو پولینګ مرکزونو ته د داخليدو لپاره دغې پرچانې هم چاپولې، خو د مسلم لیگ نون ګوند غړو د رایو اچونکو پرچانې په لاسو لیکلې. اژانس لیکي پاکستان کې د ناخواندګۍ شرح تر 30% زیاته ده او داسې ښکاري چې مسلم لیگ نون ګوند به د خپلو شاوخوا 14 میلیونه رایو اچونکو پرچانې په لاسو لیکلې وي، چې له وجې به د ګوند غړو د ګوند غړي د سیاسي ملاتړ ترلاسه کولو او یا له نور مهمه کاره پاتې شوي وي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاک سو یا ویش، شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,000.
اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په دې وروستیو کې په ماشومانو د جنسي تیری کیسونه یو ځل بیا زیات شوي دي. د ماشومانو د حقونو کارپوهان وایي چې د دې ذمهوار نه یوازې ریاست بلکې مور پلار هم دي، او د دغو دواړو د لاپرواهۍ له وجې ماشومانو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. د کارپوهان دا هم وایي چې ریاست له به په دې لړکې سنجیدګي ښودل وي او یو شمیر سخت ګامونه به هم ورلا پورته کول وي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیری چهارشنبه په ورځ توابې کې د کراچۍ نه راغلي یوې ماشومې سره د جنسي سیاتۍ پس د وژلو په کیس کې یو تن چې رشتهدار یې کېدو نیول شوی. د توابې د یار حسین تاړي محرر قاسم په وینا چې دا ماشومه خپل مور سره کراچۍ نه پیښور ته خپلوانو کر راغلی وه چې وکاس نومي یو تن ورسره جنسي سیاتۍ وکړو او بیا یې ورته پانسي ورکړه. دی وایي
دا ملزم چې کمزنه باندې گرفتار دی او جنسي تشدد کړو، هغه نه بعد چې نه پانسي کړی و عدالت ته اندره نو ور پېښ کړو. دا باندې موږ 302 او 53 سی پی اے د دې چې کمزنه له بولي
دا شان هم روانهونه په شروع کې پولیسو کراچۍ کې د یوې اوکلنې ماشومې سره جنسي سیاتۍ او وژنې په کیس کې څلور خپل خپلوان یې نیولې چې پکې یو په دغه اوکلنې ماشومې تشدد کول منلې دي. د غیر سرکاري ادارو په وینا چې په دې وروستو کې په ماشومانو جنکو د جنسي تشدد کیسونو کې زیاتوالی کتل شوی او په تیرو دوه اونو کې د ملک بیلابیلو برخو په شمول د خیبر پښتونخوا په لویو ښارونو کې هم دغسې کیسونه مخې ته راغلي دي. دې لړکې د ماشومانو د حقونو تحفظ لپاره کارکوونکي اداره ساحل وایي چې کال 2018 کې 3,400 او 5,500 د زیاتې کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې 80% ښکار ماشومان جنکې وي. د یادې ادارې ویان ممتاز حسین گوهر مشال ریډیو ته وویل چې د دې کیسونو په مخنیوي کې یو لوی خنډ دی چې د قانون مطابق کاروایی نه کیږي.
عدالت کا ہمارا جو پروسیجر ہے وہ کئی سالوں تک چلتا ہے.
دیوائی عدالتوں کی کیسونه ډیر کلونو پورې روان وی چې د سلوجی متاثره کورنۍ عدالتونو نه بهر مسلې هواری کړی او بیا چې کوم مجرمان وین واغی ته سزاګانې نه ملاوي کی او واغی له جیلونو راوسی او متاثره کورنو سره د پیسو په خاطر کیسونه ختم کړی. د جرمونو مخنیوي قانون کې د ترمیم پس په خوانی قوانینو کې اصلاحات راوستل شوی، سزاګانې په کې سیاتی شوی. د دې د نافذ کولو کوم عمل چې مونږ ولیدو نو هغه مثبت نه دی. د ماشومان د حقونو کارپوه عمران ټکر وایي اولنۍ ذمهواري د ریاست جوړیږي چې ماشومانو ته تحفظ ورکړي او بیا د مور او پلار ده چې خپل بچي د داسې صورتحال نه وساتي. د ماشومان د حقونو کارپوهانو په وینا چې راتلونکي حکومتونو له به دا معامله سنجیدګۍ سره اخیستل وي او د ماشومانو راتلونکي به خوندي کول وي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې راځو یو بل موضوع ته. د مومندو حلیم زوس سلويخ زرو پورې خلک د سخلو پاکې اوبه نه لري. همداشان د خوایزو بیزو سیدونکي هم دا مشکلات لري، خو یوازې د حلیم زو خلک بیا د کوزا مومندو او ساپونه په ټینکو کې اوبه راوړي چې د یوې ټینکۍ بیا د دوو نه تر درې نیمو زرو روپو پورې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د محمد په حلیمزو سیمه کې د اوبو نشوالی له وجې ځایي اوسیدونکو د کوزه محمد او د ساپونه اوبه راوړي. د دغه ولس چې اوبه نه لري شمیر څلوېښت زرو پورې دی. وړې د حکومت لخوا هم په دغه سیمو کې ګنداو او یوسف خیل نومې ځایونو کې باراني بندونه جوړ شوي، خو بارانونه نه کېږي نو بندونه وچ دي. اکرام خان د کوزه محمد او د ساپون اوبه راوړونکو یو ډرایور دی او وای
والله چې 2000 روپۍ ټریپ مړو او په جنریټر 1500 روپۍ د ډکولو سره سټې کم دی. د دې نواخ تر دغلنې پورې موږ پیری وړو خار کولا سیول ټریپونه وړو.
محب الله خان یو ځای اوسیدونکو دی او هغه وای چې هغه څه ګټه وټه کوي نو اوبه پرې اخلي. دی وای چې زیاتره د سیمې شتمن هم داسې شته چې د ټینکو والو له پیسې ورکړي او چې کله ټینکو والا اوبه راوړي نو بیا یې په خلکو کې خیرات تقسیموي.
بیلر چې کنده روباسو دې کې کم دی باز ټینکر لاړې موږ ته ومن درې دلی باز دا سړي چې مثال کرا غا موږ ته ودرېږي کو خوخه شي ودرېږي کو خوخه نشي موږ ته ودرېږي نه. بس
آصف خان د پګول کال وسیدون کې دی او د وویل چې د هغه یاد شي په هلمزو کې به هغه کروندې کولې کویان بډکو او بارونو نه زیات کېدل. خدا شل دو ویش کال وشو چې د اوبو سطح کته شوی دا کویان وچ شوی.
د تماته یا چې دی علاقه باندې د تبم مخکې ذمہدارا کوله ګوبو بډېرې وي او وس ورته وار وب کمیږي لاندې خور کې نه دی دا د کې بو بډېرې وي دا کوم په ذمہداري کوله وس ذمہدار چې کې د سکولم نه ملاويږي.
د محمد نن نو انتخاب شوی پارلماني غړی ساجد مومن هم د حلیمزو وسیدون کې دی او هم د مشکلات لري. خدای وای چې په هر شان وي په خپل سیمه کې بل ټول اول د اوبو مشکلات حل کوي.
د اوبو چې کومه مسله دي دا ډیره غټه مسله ده. د ټول ضلع محمد مسله ده. دا غیر پارا سمال ډیم جوړول او د سیټل ایریا نه د اوبو راوستلو تنظیم دریا کابل نه د اوبو راوستلو تنظیم ان شاء الله دا بس مړوم بی پروجیکټ دی. خیر سه په دې باندې کار کوم.
ولید څلور ورځې وړاندې د محمد ډیم د دورې په موقع سرکاري چارواکو هم ویلو چې د حلیمزو سیمه د پاره هغه هم کوشش روان کړي چې د کابل د سیند نه د اوبو پایپونه تر حلیمزو پورې وغځوي. د کابل سین چې په میچنۍ تیر شوی تر حلیمزو پورې فاصله 40 کیلومترونه زیاته ده. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو.
د جولای 15 انتخاباتي نتیجو خلاف د سیاسي ګوندونو جوړ شوی اتحاد فیصله کړی چې د چوکۍ څوګن پروتوکول پورز و د خبر پښتونخوا سیمې مخته احتجاج کوي. د فیصله نن په پېښور کې د جمهوریت اسلامي لخوا پرابلل شوی ټول ګوندي غونډه کې وشوه. پاکستان تحریک انصاف پارلماني کمیټې د ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم چوکۍ لپاره خپل کاندید نومولې دي. د فیصله نن دوشنبه پورز په اسلام آباد کې د غونډه پر مهال وشوه. نن په خبر پښتونخوا په خاني کې بل سیمه او بلوچستان کې د پولیسو ضد درې ورځې نه پاتې شو. پښتونخوا پولیو مخنیوي څانګې لخوا پرون په بیان کې ویل شوي چې د سوبې په شپاړه ضلعو کې به د 6 لکو څخه زیات ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کېږي. د پخوانیو قبایلي سیمو د خاصدارو اتحادیې مشر ویلي په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو وروسته د خاصدارۍ نظام ختمولو ضد به غونډه رابولي. د خاصدار د کمیټې چیرمن سید جلال پرون ناوخته مشال لیډو ته په مرکه کې ویل د دې سیمو په اړه به هیڅکله هم د حکومت هغه پالیسي ونه مني چې په کې د قبایلو صلاح شامله نه وي. نن د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ د پولیسو او لاروین کونکو ترمنځ په نښته کې 10 پولیس او 15 ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د ځای خلکو او پولیسو ترمنځ نښته نن له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې پولیسو غوښتل د صنعتي پارک په سیمه کې نوې جوړه شوې کلاوي ړنګې کړي. امریکا نن پر ایران د نوو بندیزونو تفصیل اعلانوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبر اعلان کړ واشنگټن به بیا پر ایران بندیزونه ولګوي. د امریکا بهرنی چارو وزارت پرون په واشنگټن کې د روس شازده افیرز وربللی او د هغه هڅو په اړه احتجاج کړی. د واشنگټن په وینا ماسکو یې د ټولنیزو رسنیو له لارې په امریکا کې تشدد ته وده او د ټولنې د ویشلو لپاره کوي. امریکا بهرنی چارو وزارت ویاندي هیدر نورید دا خبره په خپله ټویټر پاڼه پرون وکړه. په انډونیشیا کې په زورور زلزله کې یو نوي کسان وژل شوي خو په تر ټولو اغېزمنې صوبې او چارواکي د وژل شوو شمېر 2 څلوېښت یاد کړی دی. زلزله پرون د انډونیشیا په لومبوک ټاپو کې راغلی چې په ریکټر سکیل زور و.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمي کی. زه فرخند اسد د خبرونو بیان عبدالحی کاکړ او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونو په خیر.